کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو پی یو استودیو ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د چمتووالي ویلي وو.
دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي بیګاش په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنده ماینده چاودنې له کبله زیانمنه شوې.
د باګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د سندرغاړي فرید خوشحال سره غږیږو چې خپل دوه زامن یې سندرو ویلو ته هڅولي دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. خو تر هر څه په مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له صالح محمد صالح یې اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسي بدله سوې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هرات کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک کوي. د بیلاروس جلاوطنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولنډ پر پوله اعتراضونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه به د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا نن لاسلیک سي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
در زیربینه پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې پروژې پرانستې چې په هغو کې د زر کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات تورغونډۍ ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. ولسمشر غنی له ترکمنستان سره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې وه. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارت کړی چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده وایي چې د ولسوالۍ مرکز سقوط نه دی کړی، بلکې ځای بدل سوی دی.
له اصلي ځایه فقط سل متر ورهاخوا چې مخکې د تپې په بیخ کې اوس هم د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت ښه والي پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه وه چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب وي، نو پرما خاطره باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول ملحقات یې په بشپړه توګه دوی نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک دوه کسان نیول سوي دي. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې یو تن د داعش ډلې د لویو حملو او بل تن د دې ډلې د مالي چارو د تنظیم په تور نیول سوی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بل اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو د خوږیاڼي ولسوالۍ په قلغو سیمه کې د وسلولو طالبانو یوه ډرون کامرا ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اعلامیې له مخې د دې ډرون په مرسته په سیمه کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوا مرمۍ غورځول کېدی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. ترکیې پروسږ کال د ساکاریا په سیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی و. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. د اعتراضونو یو تنظیمونکي پاول لاتوشکا وویل دوی د چټک اقدام غوښتنه کوي خو بیره لري چې اروپایي ټولنه به د لوکاشینکو د رژیم د مجازاتو لپاره واقعي اقدام ونکړي. پر پوله د اعتراضونو داسې محل کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو لال وطنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 9 ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل میاشت کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له وارداتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي و چې دا واکسین خطرناک دی او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 8 لکه کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې اوبا له کبله تر 80,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان خبريږي خو تر هغه مخکې څو ریپورتونه او مرکه راخلو. د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د 215 میوند قلي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چور تالان په هدف ننوتي وو. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي خو مني چې یو هوایي برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
څه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت سوې وه بره طالبان او دا بعضې خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې نو په عین حال کې هوایي قوه راله اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکی خلک خوش سوي دي خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی خلک ورځغاسته جلتی وشان جنرال تیاری را لبمباری وکړي. طالبان هم و ملکی کسان هم و ټپیانې ګرد وړي و وګریشته چې ګریشته ورغلل ته موږ د وینې کار ورته سموي هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلی د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
جوان
آزادی خزینه په اجازه نور کې چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کرونا درېیمې څپې د افغانستان 40 ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د اکسیجن او نورو عاجلو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هڅه کیږي د کرونا منفي اغیزې او زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. نور تفصیل زما له همکار نه اورو چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کرونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کرونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کرونا ویروس په درېیمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20% زیاته شوې ده. ښاغلي مجروح د کرونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلي دي چې هیوادوالو، په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړئ، همکاري وکړئ او د امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او د کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عام روغتیا سرپرست وزیر همداراز لیکلي چې د قصبي روغتون د اکسیجن برخې په کار پیل وکړ، هڅه کیږي چې له 3-5 ورځو پورې کارونه یې بشپړ او ناروغان د مرکزي سیستم له اکسیجن څخه برخمن شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دې هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجل روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو نه غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې ښاغلي اتمر افغان ډیپلوماټانو ته دند سپارلی چې له کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره د روغتیایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورونا ویروس زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. ښاغلي غنی څرګنده کړي
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو.
ولسمشر غنی همدارا سرګنده کړي چې هڅه کیږي د کورونا نور واکسینونه هم له چین او نور هیوادونو ترلاسه شي او حتی حکومت تیار دی چې له خپلې بودیجې واکسینونه وپیری. افغانستان د مهال د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس پرون د څه باندې 1.5 تنو د کورونا معاینات مثبت وو او 4 تنه د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول نږدې 8000 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او تر 3000 ډیر د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس په 14 ولایتونو کې په هنتونونه خوانزي او د 12 نور مرکزونه تړل شوي، خو د کورونا وایروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه په راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
مننه کوو له تاسو دوستانو. په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. هغه شمیرې چې د نوو پیښو او تلفاتو په اړه په ریپورت کې خپرې شوې رسمي شمیرې دي او ګمان کیږي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې څو چنده زیاتې وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غوږی او زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډي واوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې له شاوخوا 1.5 کال ځنډ وروسته به سبا د میټرونو د ویش لړۍ بیرته پیل سي. د دغه شرکت له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې د میټرونو ویش دا لړۍ له څه مودې راهیسې د ځینو ستونزو له امله درول سوې وه. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د میټرونو د ویش یو واحد او منظم سیستم رامنځته سوی چې ټولټال 2.5 میلیونه میټرونو د ویش ظرفیت لري. اوس مهال د افغانستان بریښنا شرکت په ټول هیواد کې شاوخوا 1.1 میلیونه پیرودونکي مشتریان لري چې له دې سره نږدې 100,000 پیرودونکي یوازې په کابل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بریښنا شرکت ویان سنګر نیازي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له بهره راواردونکي بریښنا 14 تنې په بمونه الوزول سوي چې ورسره کله ناکله د بریښنا جریان هم پرې سوی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په هرات کې د اوبو لګولو 8 کانالونه جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر استوینا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو کې د هزارګي آسیا کانال، جویکاج، شادي، میسان، صالح آباد، غنجان او پوشان کانالونه شامل دي چې د انجیل او غوریان په ولسوالیو کې جوړیږي. د نوموړي په خبره یاد کانالونه چې ټولیز لګښت یې څه باندې 1.2 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژو له لارې جوړیږي. د دغه کانالونو په جوړیدلو سره به 3,569 هکتاره ځمکه خړو بسي او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1.43 افغانۍ 43 پوله، 1.94 افغانۍ 40 پوله، 1.09 افغانۍ، 1.45 افغانۍ 50 پوله، 1.93 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، 1 پاکستانۍ روپۍ 4.89 افغانۍ.
وسم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نورې مسالې راواخلو، لکه د بریښنا د شرکت له ویان سره د بریښنا پر پایو د وروستیو بریدونو په اړه مرکه لرو. همدارنګه د فرید خوشحال په نوم له هغه سندرغاړي سره غږیږو چې له هنر او موسیقۍ سره مینه لري. خو راځي چې یوه نړیواله مسله اول راواخلو. له تېرې شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس د هوایي شرکتونو الوتکې کار نشي اخیستی. د بیلاروس هوایي شرکت د اروپایي ټولنې 10 هوایي ډګرونو ته الوتنې لرلې، خو اوس نه یوازې دغو هوایي ډګرونو ته الوت نشي کولی، بلکې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له فضا هم نشي تیریدی. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بیلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بیلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوای شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولیږدوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تېره شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنده د چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي ازادي راډیو ته وویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار به نن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې دا شپاړسمه د برېښنا ستنه ده چې د کابل په شمال کې پرې برید کېږي. له ښاغلي سنګر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تېرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولی شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې په بمونه وځول شوې وه دا بیا ودرېږي او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګبور کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوځوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوې که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موږ د پایو د ساتنې په اړه او همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا د امنیتي دولتی بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي. او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي، تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامداره او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و چې تاسو سره د برېښنا په پایو د بریدونو د یوې لړۍ په اړه مرکه اورېده. په وروستیو کې د ده په وینا لږ تر لږه د برېښنا شپاړس پایې د کابل په شمال ځینو سیمو کې زیانمنې شوي دي او په چاودنو کې زیان ور اوښتی دی. دوستانو، مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو او لنډ خبرونه راواخلو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سندرغاړی فرید خوشحال وایي د خلکو د مخالفتونو سره سره خپل دوه سامن سندرو ویلو ته هڅوي. فرید خوشحال شل کاله کېږي چې د هلمند غوندې په یوه دودیزه ټولنه کې سندرې وایي، خو اوس خپل دوه زامن هم سندرو ویلو ته یې هڅولې دي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ژار. سندرغاړي فرید خوشحال وایي په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وایي دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کاله په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندی ساتلی چیرې چې ډېر خلک شایي سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی، ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مېم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي خلکو په خبره
باندې غوږ نه. د افغانستان په زیات شمېر لرې پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمېر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کاله هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېره تشویق کړې یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینهوال پورې رسوم، اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې یو پروګرام ته ولاړ شم یا داسې یو بل ځای کار لرم چې ولاړ شم، ولا د هلمند خلک دي
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره